اندېښنې راپاره ولیدي.
9:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي سبا په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. طالب چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله یې د ماشومانو او ښځو په ګډون 12 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. بلخوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوسییټیډ پرس اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره اعتراض کوي ونیول. د معترضان د لاهور په آزادۍ چوک کې راټول شوي. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون 10 فعال نیولې دي. منظور پښتین د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب ایالت په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو کسانو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8:40 د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې وشوه. او افغان بوکسر هلمند الکوزی بیګا خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل چې سیال په سختۍ سره مات شو. هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونډربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړې وزه کې دي نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نه، نور نه پاتې شو، نه شو باندې ښته شو د خاطر ورسې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړا او زاریو لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا، دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کیږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهی موادو له عمله له زیانمن سوی او خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نه ږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکاوه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسېږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی جزت پودر وهی، یا دی میر پودر وهی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خوص بی خبر نه، خم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیمیلت دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو چخه دش غورول لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشهیي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډیرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویم ټکیم. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زلمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم هم نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستې. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ول بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمېږي، په درس تمرکز ختمېږي. په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال را کولای شي سی کوم کس دی د نشې لامل د زده کړو له بهیر څخه پاتې او لګنو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما تعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس څښل او ډېر زیات څښل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ او بس یا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و هغې کې و بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اعتیاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه یې کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرویشت ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ده ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په اعتیاد کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې را کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې ورته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب یې تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دي بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشه یي توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، لولو که نسواري سګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تعلیمي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به هم احتیاط کوي، د استاذ نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي تر نشو مخکې یې زده کړې کولې او دوکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دوکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلي کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شومه. تریماډول ګولۍ مې شته څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستره، چې نشه مې ونه کړه ګولۍ مې وانه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچوله بیا بس یو مروب وم. یو ورځ کې مې 100 روپۍ ورکولې، 200 روپۍ داری وخت چې یو 50-60 روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښي. بېرته چې راغلم دوکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته. اوس مخته ول او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري هم لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو. د حالته راورسېد
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوانه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع ته زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دی تور ته ووایه کنه.
خیر دی عبدالله پلاره، دا ځلې معاف که، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلی سا پودری تو بوٹو نغلا کے
خوخوائی سو واردل جمعاتا بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاسا پور تا چاہتا نشم کتا لائی
داستی ما وایا ساریا زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا یه نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودل و ارادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وڑو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پر اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل می کلک که اراده دا تازی با می ببینه چه سنگ پودر پیدم دردی و روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر مینده کی گئی
بس سم آده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپک کاله کیږي چې پودرس کوي
الله صبح ځوان ده خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکا اوس دا وای چې څه نیت دې کړی
نیت میں دا دے جنور بوڈر بریدم او علاج میں ہوگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یواز پوڈرز کوی
گور آکا نشہ تر ٹول لویا ناروغی دے د نشایانو لپار خاص ڈاکٹران وی او خاص شفاخانہ لری مو کی دلتا علاج نہ سکا والای
نو چ دلتا علاج نہ کیگی چرتے بوزو
د ولایت شفاخانے تے بوزے
ډاکټر سه مو خودم را کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا آلتا میں بوزا کنا
اوہ ایزویا کاش که میں پیسی دلو دائی سوکم اوہ ایتش علا سا تمہیں دخمانی
گورا آکا خیر دائی لیوچا پیسی پور کرا زوی دی زوان دائی چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلچو پور ور کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پا هر اول سوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما غنده غریب خلق کلتر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اول آیتا تتنو واس نلرو زیو پت مرغ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشم از وزی آز آرتا گورم
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خبرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله مل سه
ده زهرو کاروان